چې د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو له څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقدریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. لا دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویاند ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه لره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی، ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 300,000 ټنو اوړي، د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چاټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډېرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډیری عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استاکولم د لوی جماعت مخته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوبل میدان په یوه بلې اونیزي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم. درنو مینوالو، روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنیو لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلي ستوپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د استرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده، او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونه پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوی لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لوري ځینې داسې لوبغاړي هم وربدل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پایلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتې کړی دی او له همدې امله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورټ به سالم احمد صالح وړاندې کړي.
د افغانستان ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. ښاغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کرکټ بورډ د اوسنیو مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبه ونه کړي. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنی فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولاړ سم. زه به خپل تمرینات دوه برابره کړم او تر هغې به په تمه یم چې سمه اداره او سمه انتخاب کمیټه راسی. عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه دغه راز زیاتوي، د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې یو ورځنۍ او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي شې بیلګوي. پورویشت کلن عثمان غنی په 2014 کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال په خپله څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو څلور دېرشو سیالیو کې په صفر سره خپله وکټه له لاسه نه ده ورکړی. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبې کړي دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دی ویلي.
همدی موضوع ته تمکیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکو دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو درې لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی که موږ وګورو دغه دی نا امیدی پریاد بل اخر رسنی سو او اداره سدا په فساد باندې تورن کړه او وی ویل سی کدا اداره یی نو ز نور کرکټ لدی خلکو سره نه کوم. بل خواته کدی عثمان غنی پرفارمنس ته وګورو، پرفارمنس یې اس کله دومره بد نه ده چې د پیو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګه ته د انتخاب د اوسنۍ انتخاب وګورو، د سلوبغاړو ته موکې ورکل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي. خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غنی 100% په دغه دو یا درې ورټمونو کې ځای جوړېده. زدای باید انتخاب سوی وای، کتل سوی وای، د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای. لږ نه وروسته کده د فټنس مسایل وای یا د دې لوبې د ریدم مسایل وای، دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په هر ټورنمنټ کې کړي د 13 شپږیزه وګورو، د 2000 کپ وګورو یا نور دینه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو، بالکل حق جوړیږي چې په دغه لوب لوبډالو سره کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای.
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیز یا زرغون جام سیالیو کې ډیر خلو بدلی دی او حق کیږي چې باید په ملي لوبډله کې واخیستل شي. د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره له ډیره وخت ښکاره تګلاره نه لري. د زیاتوي که همدغسې له پالیسیو سرغړونې کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت ته اړ شي او بالاخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي. تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د ښاغلي غنی د پریکون او دعوې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنۍ سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زاجي په ګډون یې ځینې پخواني او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربللې دي. لومید زهیرمل بشپړ رپورټ اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلو ورځو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان شو. د جولای میاشتې په دوه یمه نیټه د ادارې له لوري ازادي راډیو ته پرالې ګل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا ترابللې دي. اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګرباز، شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل. وروسته له هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست، ټاکل شوې ډلګۍ هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته بیا په ملي لوبډله کې لوبېدو فرصت ورکړ. د عادي لوبډلې د ټاکلو په تړاو د ټاکونکو ډلګۍ مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ سپورت نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی ده چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لار کې ده. چې ورلد کپ ته په دې ته موږ اوس درې ونډې د بنگلاديش سره دي. دغه بعد بیا د موږ یو ښه ګیپ لرو، تقریبا یو میاشت ګیپ لرو چې باغه به ترېغه کې به موږ ښه سکلز ورکو انشاءالله او ټول د سی ڈپارٹمنٹ ہیڈ کوچ ٹول بپدی کی برخہ اخلی شترسو دغه اخیری کیمپ مختصر کو دے بعد مر دومره وخت نه لرو چې مر سکل کیمپو بیا د مر پاکستان سره لوبي دی. پاکستان سره مر دری ونډي دی. بیا کیدای شي د ویسټ انډیز سره د مونږ ونډیز کنفرم شي تر سره کنفرم ندی او بیا ایشیا کپ دا او بیا اور پسې ورلد کپ دا. نو دغه د مر دی ورلد کپ تیارای دا. اوس براسو ٹی 20 تا ٹی 20 د مر کم لوبي دی، کمی لوبي دی، صرف دو لوبي لرو. بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې مر لوبي نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبي لرو. نو ته ورلد کپ ٹی 20 سیدا غو 2024 کې دا ځکه چې موږ کافی ټایم ورته لرو دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو. ان شاء الله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر څو املکه موږ دغه ورلد کپ ته تیاری کوو. هغه ته به همدا رنګا
افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي.
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله د سریلانکا ته تللی او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزی په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یو شمېر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغسې به 13 نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینهوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپۍ افغانستان ته وروړل شوې وه چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې ولی ګرځول شو. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانسته دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار ثنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړول انګیزه څو خغلی سنگین وویل،
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي هم د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزه و چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه د سنو فټبال بوټونه د بوټونه مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رای وړګه به راوړل، نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزه کې وي. ستونزه زما په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول سپورتي لوازم ته ملاویږي.
نیاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مسرت کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او خپل ولایت کې به و. ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي، نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت خپل کور ته ځي، نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزه ده، مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه صحیح مینهوال زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کاسو بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته قلم به وي ویلې چې افغانستان د باز درسره شته که نه. ما ورته چې افغانستان د باز ختم شوی ده خو په نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو، ویل چې نه، چې زما د خپل افغانستان د باز نه دي، د بل هېواد د باز نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ما ته ډېر زیات خوند راکوي د خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا وربخي او انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د 23 منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په 28 نیټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په 15 ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چوکۍ انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 416 منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت 113 او ډیوډ وارنر 65 منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ 3-3 لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپل توپوهنې د لومړۍ پاڼۍ پایل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځ ټول لوبغاړي تر 315 منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې 98 منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک 3 وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼۍ د عثمان خواجه د 100 منډو پر مټ تر 209 منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ سلور وکټي واخیستي. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د 301 منډو هدف ټاکل شوی او یادې لوبډلې د لوبې تر 15 می ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر بن سټوکس تر ډېر خپل مینوال په دې هیله ساتلی و چې لوبه ورته وګټي. هغه تر 155 منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په 320 منډو وسوځېده. آسټرالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم آسټرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونشو کړای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شلوریز لیگ کاربین پریمیر لیگ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلی دي. د یاد لیگ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په 13 نیټه بشپړه شوه. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیل لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګډو کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیف هیواد ته رسیدلی دي. یاد فدراسیون ویلی دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 14 پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالۍ وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر لمخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوی بشر اسد الله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونه واورو.
په دې حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږ باید لیغه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څه ده لا پاتې ده. یو شایسته دلته ده یو سلیکشن پالیسی پلي کول دي، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څه ده په داسې حالاتو کې پلي کول دي زیات مشکل دي، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیز کمپونو په ولټیا باندې څه ده انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دي. نن سبا مشکل ده افغانستان کرکټ بورډ ته پاره. دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنٹ پروګرام ته وګورو یا دی آی سی سی ډیولپمنٹ پروګرام ته وګورو نو مونږه باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهم نه هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنٹ باندې کار کوي کنه کوي کچیرته دلته مونږ ښه لوبډله جوړوو نو د دې مطلب دا دی چې مونږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده کچیر دلته مونږ نه پورا کار نه کوو په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو انډر 19 صحیح نه انتخابو ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح نو مونږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګي نو دا دی آی سی سی او دی ایشین کرکټ کونسل د پاره ډیر اړینه ده چې مونږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې مونږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار ایمرجنگ ترات راغلی دی کنا یا پا ایمرجنگ که اغاو سنگ دی او دی بل مقصد دا سی نور ملکونه که چیت ایمرجنگ تیمونه راولی نو که اغاو نمون گتو نو دی مطلب دا سی پا روان دو دری کالا که دی غول ملی تیم نای منگا بیا گتو وجه دا سی منگا دا پا ایمرجنگ که وحو تری گتو بیا پا آینده دو دری کالا که دی غو ایمرجنگ دی نور ملکونه ایمرجنگ پیران هم ملی تیم ترازی او دی منگا ایمرجنگ پیران هم ملی تیم تزی دا بیا کارا خبر دا سی بیا با دی غو ملی تیم تا منگا کست ورکو د دې سی د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده بل دا چې کچه ته مونږ دلته د خپل پالیسی سره د مونږ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلانونو په شکل کې پالیسی ونه ده مونږ ډیرای سي د دې لوبغاړي لرو چې هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت لپاره د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته سي پیغام نه ورکي دا یو پیغام ده د یو دې پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو د پاره د آی سی سی د پاره آی سی سی د پاره د نورو ټولو دنیا د پاره کچې ته مونږه د دې لوبغاړي په ټیم کې لوبو چې هغه په خوا د مونږ د نېشنل ټیم برخه وو یعنی مونږه شاته بالکل کار نه کړی مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو د پاره ښه پیغام ده او نه د دنیاوالو د پاره او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره مونږ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریږو نو باید وی بایلو دینه باید اونې درسو منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو منګ به د دې لوبغاړي چې منګ ملي ټیم کې پاتې سوي دي عمرونه ډېر زیات دي هغه منګ پیژنو هغه ډیولپمنٹ لدین وروسته به ډیر زیات مشکل دن مشکل د دې نور ذاتی پرمختګ کی او د ډیولپمنٹ په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبغاړه انتخاب په کارو دی ما په ان باندې بالکل دا د سې لګ عجیبه غونته ده سې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجنګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیرای هغه لوبغاړي نه ښکارې دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن ده مینج کوي ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله هغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک ځي نو د دوی یووالی یو ځای کیمپ او روزنیز کمپونه یو ځای په کار وو تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن کوم لیست منګولې د انتخاب سو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي خبرونه همدلته بشپړه شوه لاورېدو مو ډیره مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو به د سور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.